السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو د 12 نه تر 2 بجې خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم نیک هله او پرته ونه قبول کړي په دې غړي کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې په موخه د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار عبدالحی کاکړي درته وایي
سرټکی د پاکستان ولسمشر د دوم ځل لپاره د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدودولو پر قانوني مسوده لاسلیک نه دی کړی او بیرته حکومت ته لیږل ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د وای د طالبان د حکومت د رسمي پیژندنې موضوع د سازمان د غړو کې وایي د صلاحیت یوکرين ویلي چې د پی ټی آر په نوم د هوایي دفاع لومړی سیستم یې ترلاسه کړ او سم د خبرونو تفصيل د پاکستان ولسمشر د دوم ځل لپاره د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدودولو پر قانوني مسوده لاسلیک نه دی کړی او بیرته حکومت ته لیږل ده د ولسمشر عارف علوی پر رسمي ټوئیټر پاڼه پرون لیکل شوی چې بل دا محل په سپریم کورټ کې دی نو ځکه د عدالت په احترام کې قرباني نور اقدام کول مناسب نه دی تر دې وړاندې د اپریل پر 13 هم ولسمشر علوی د قانوني مسوده لاسلیک پر حکومت ته لیږل و د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات د پریکټس اند پروسیجر بل 2023 په نوم د قانون مسوده د مارچ پر 28 منځوره کړي وا خو چې کله ولسمشر علوی له لاسلیک پرته حکومت ته ولې شل نو پارلمان د دوم ځل لپاره منځوره کړه او بیا یې د لاسلیک لپاره ولسمشر ته واستوله دا بل د سپریم کورټ د چیف جسټس څخه د سوموټو نوټس یا خپل اړخ د اقدام کولو حق اخلي او دا واک درې جانو تور کوي چیف جسټس عمر عطا بندیال د اپریل پر 14 د مسوده پر ضد د وکړ سوی درخواستونو د اوریدنې پر مهال امر وکړ چې پر دې عمل نکې شي هغه دا د عدلی په ازادي کې مخامخ مداخله وبلله خو په هم هغه ورځ د پاک د واکمن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ د عدالت امر رد کړ او د عمر عطا بندیال په مشرۍ د رکسیزه بنچ لانجمن او یو طرفه وبللې د پاکستان د قانون وزیر نذیر اعظم تارړ ویلي چې د عین لمخې کولس مشر پر بل لاستیک پنه کړ نو دا به د اپریل په 12 خپل د قانون په بڼه نافذ شي په خبر ځل کې د چغورنې امرستندوی چارو ادارې مشر ویلي چې بیګا او نن سهار د کمر نړیدو په پیښه کې ترمل بی لاندې دوه کسان هم مړی راستل سوي دي ملک اشفاق نن مشالې د ټول چې د دې سره له ملبي څخه راستل سو مړو شمیر 50 ته ورسید او د نورو د مندلو چاري هم روان دي پروند خبر پښتونخوا گورنر غلام علي او نگران اعلی وزیر اعظم خان هم د چغورنې عملیاتو د جاج اخستلو لپاره د پیښه ځای ته ورغړول پر دې مرکز خلکو احتجاج وکړ او د عملیاتو د ګړندیکول لپاره د لا نوري مشنري د پیښه ځای ته رسولو غوښتنه وکړه د اپریل پر 13 په تورخم کې افغانستان ته د اوښتو په انتظار ولاړو گاډو باندې غر شوډلې چې په نتیجه کې یو شمیر گاډي د دبرو او ملبیلاندی سوی دی د سواد کلام او بهرن یو شمیر اوسیدونکو د بارانونو لکبله د سړک بندیدو په اړه مظاهره کړې ده مظاهره چانو پرون په منګوري کې د شوارونو لاري له حکومت غوښتنه کوله چې د بهرن او کلام ترمن شاوخوا 40 کیلومتره ز سړک ته جرته جر خلاص کړي د مظاهره یو مشر خان سید مشالې ډټول چې لار له 13 ورځې راځي بند ده چې لکبله په لکونو خلک اغیزمن سوی دي
ټوټل انصار په دوه خبرو باندې دی یو ضرورت دی داغې نه علاوه ټوریزم زمونږ یو غټ ډېر غټ صنعت دی نو دا دواړه شوبې چې دي دا به انتها متاثره دي او په لکه آبادی د دینه متاثره ده
خو د بهرن تحصیل مرستیال کمشنر اسحاق خان پرون مشالې ټول کار روان دي او سړک به ژر خلاصي په سواد کې د اپریل 12 می په لسو بارانونو لکبله په سواد سین کې وبزیات سوي چې حکومت یې د دومي درجه سیلاب بولی د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن جوجاریک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی او دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد ویلي چې په دوحه کې د مئی په لومړۍ نیټه د طالبان د رسمیت پیژندنې په اړه بحث کیږي خو سټیفن جوجاریک 13 شپه خبریالان ټول د امینه محمد هدف دا نه و چې د سازمان د غړو هیوادونو له خوښۍ پرته دي طالبان په رسمیت وپیژندل شي نوموړي تکرای چې د مې پر لومړی او دوه منټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځنګړو استاد سره غونډه ولري خو په خبره بحثونه به د بندو دروازو تر شاوي او رسې خبردا چې یوکران ویلي د پیټریاټ په نوم د هوایي دفاع لومړی سیستم یې ترلاسه کړی دی. د دې هیواد دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پروند پر ټویټر لیکلی چې نن د اوکران فضا نور هم خوندې سو ځکه چې د هوایي دفاع پیټریاټ نظام یې هیواد ته ورسید. نوموړي ویلي چې د یوکران هوایي دفاع ځواکونه به چې د پیټریاټ نظام پر پیچلتیاو د پوهېدو او تربیه په ممکنه توګه په تیزی سره ترلاسه کړي. هغه د امریکا، جرمني او نیدرلند مننه وکړه چې په وینای د دې نظام د ورکولو ژمنه ور پوره کړه. لمزه کې ځخه فضا وشتونکو پیټریاټ سیستم د نړۍ تر ټولو پرمختللی نظام دی چې د جنگي الوتکو بلستیک او کروزو توغندیو ضد استعمالېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې روس د یوکران په جنوبي ساحلي ښار اوډیسا کې د بی پایلټ الوتکو تازه بریدونه پیل کړي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته عبد الحی کاکل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د چیف جسټیس اختیار محدودولو په اړه قانوني مسوده لاسلیک کولو نه یو وار بیا انکار وکړای دي. چارو پوهان په دې اړه سوای
دا جوینټ اسمبلی نه لیکل د کومي د سنټ د دوباره پاس شي او تور شي د بیا صدر سره د اختیار شته چې هغه پاس کړي او د رجی کول اختیار وسره نشته.
په تور خم کې د غار خوې دوله ملبي د خلکو درایستلو حالې زلینن په درې مورز هم جاری دي. د بیمه ادارې سټیټ لایف د خیبر پښتونخوا حکومت له خوا د پیسو نه ورکولو لواج په صحت کارت مفت علاج بند کړ. د صوبې غریب خلک په اړه څه نظر لري؟
غریب سړی ځان لرزګ نشي را پیدا کولی نو دی با علاج سو کې علاجونه هنن سبا ډیر زیات ګران شي. پیسې خط کارت خو دمو د غریب خلکو ډیر خپل سیستم روانو.
په سواد کې د سختو بارانونو لواج د بحرین او کلام سړک بند شوې چې پرځد یې ځای خلکو احتجاج کړ. دوی وایي دا سړکونه د تیرو سیلابونو ورسته په سمه توګه جوړ نشول.
هغه هم داسې جوړ شو چې دس بورې سیمنٹ لګینې دوی لګولې دي. هغه شایدونه کمزوري جوړ کړی چې مکمل هغه هر څه ختم. مونږ د احتجاج په دې ترو کو چې مونږ ته هغه زمونږ حق ملو شي.
له افغانستان د ملګرو ملتونو د ممکنه وټلو په اړه د کابل یو شمیر روسیدونکو اندېخنې سرګندې کړې دي. دا او یو شمیر نور ریپورتونه به هم واورید. مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنی ریپورت لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپریم کورټ د مشر قاضي یا چیف جسټس د واک محدودولو په اړه له قومي اسمبلی او سېنات څخه منزور شوی قانوني مسوده باندې لاسلیک انکار کړی دی. د عارف الوی په رسمي وپاڼه پرون لیکل شوی چې لاسلیک ځکه نه کوي چې دا موضوع دا وخت په سپریم کورټ کې ده. د پریکټس اند پروسیجر بل 2013 په نوم قانوني مسوده د سپریم کورټ له چیف جسټس څخه د سوموټو یا لخپل اند نوټس اخیستو واک اخلي او دا اختیار درې ججانو ته ورکوي. چیف جسټس عمر عطا بندیال د اپریل په 13 نیټه په دی اړه د درخواستونو د اوریدو پر مهال حکم کړی و چې په دې بل دی عمل کول ودرول شي. په دې حق لا نور تفصيل ل په خبره زمونږه خبريال غلام غوسرا کوي.
په دغه اړه د ولسمشر عارف الوی لخوا د اپریل په 19 نیټه د ولسمشر په رسمي ټویټر پاڼه په خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې دا معامله اوس په اعلی عدالت کې ده او په دې وجه په دې د هغه لخوا نوره کاروایی مناسبه نه ده. تر دې وړاندې هم د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو د محدود کولو قانوني مسوده د قومي اسمبلی او سېنات نه د منزورولو وروسته ولسمشر عارف الوی واپس پارلمان ته د بیا کتنې لپاره لیږدول و. خو بیا موجوده وفاقي حکومت د اپریل په 10 نیټه د قومي اسمبلی او سېنات د شریکي غونډې نه بیا منزور کړي و او د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر ویلي وو چې د پاکستان د عین تر مخه که ولسمشر د قانوني مسوده یا لاسلیک نکړه نو د لسو ورځو تیرېدلو وروسته به د اپریل د 6 نیټې نه پس د قانوني مسوده په خپل عیني حیثیت عمومي. د سپریم کورټ د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نمی د دې معاملې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د پاکستان په عین کې د اطلسم بدلون وروسته د ولسمشر سره زیات اختیارات نه دي پاتې شوی او په دې وجه ولسمشر په پارلمان کې د رواني قانون سازۍ مخه نشینی ولې
یعنی ترمین کے پروسیجر لغرتی چې ټوټل میجارټی پکار د پای کې د صدر هغه رائے اوم ضرور ده. کوم چې سمپل قانون ساجي د لکسینګ چې دا سپریم کورٹ دا پروسیجر بارے کې کوم دا بل دی نو دې کې اخري سټیج دی چې یو ځل صدر سره د واپس کولو حق شته او چې دوباره کله صدر هغه واپس کی وغه دا جوینټ اسمبلی نه لکه د قومي د سینټ ته دوباره پاس شي او هلته ورشي نو بیا صدر سره دا اختیار شته چې هغه پاس کی او د رجی کولو اختیار ورسره نشته.
بلی خواته په سپریم کورټ کې د دې معاملې په سر یو قضیه هم روانه ده او د سپریم کورټ د تکسیز بنچ لخوا د تیر زیارت په ورس په دغه اړه په جاری شوی امر کې ویل شوی وو چې کولسمشر عارف علوی د قانوني مسوده لاسلیک کوي او کنه، خو په سپریم کورټ کې د دې په ضد د رواني قضیه د بشپړه فیصلې پوري د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدود کولو قانون به موثره نه وي او په دې به عمل نه کیږي. شینون کې وایي دا مهال سیاسي حالات مخ په خرابېدو دي او روان حالات ښایي چې د سپریم کورټ د مشر قاضي په شمول او د ولسمشر عارف علوي دفتر د پاکستان تحریک انصاف سره یو خواته ولاړ دي او د هیواد استابلیشمنت او په موجوده وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه په بل اړخ ولاړ ښکاری. خبريال او شینون کې شمیم شاهد نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
سیاسي اړې غړې دي صدر عارف علوی د پاکستان تحریک انصاف سره دی او پاکستان تحریک انصاف او عدلیه دواړه یو شوی دی د حکومت خلاف او اسټابلیشمنت خلاف او دغه کوشش دی چې د وخت نه وړاندې ټول ټاکنیو شي. نو صدر عارف علوی هم په دې وجه باندې د پارلیمان چې کوم کوششونه دي د عدلیه خلاف او د چیف جسټس خلاف نو پاره کې یو غټ رکاوټ دی او چیف جسټس کوشش دا دی چې حکومت وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن مجبور کی چې ټول ټاکنې وکړي.
یاد دی وی چې د اپریل په لسمه نیټه د پارلیمان د شریکی غونډې نه په منظور شوی قانوني مسوده کې د سپریم کورټ د مشر قاضي لخوا په خپل سر د اسخود نوټس اغیستلو اختیار د محدود کولو سپارښتنه شوی و او د اسخود نوټس اغیستلو اختیار د مشر قاضي په شمول دریو لوړپوړو قاضیانو ته د ورکولو سپارښتنه شوی و او د دې قانون سازي هڅه د هغې رستو شوی و چې د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په پښتونخوا او په پنجاب کې د انتخاباتو د لانجې په سر اسخود نوټس اغیستلې و او د عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه بنچ د مارچ په لومړۍ نیټه په نوي ورځو کې دننه په پښتونخوا او پنجاب کې په تحلیل شویو صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو کولو امر جاری کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د خیبر ضلع تورخم ته د غلطه د کمر نړیدو په پیخه کې د ملبی لاندې د ټرکونو او بجل شو کسانو د رئیسلو کار نن په دریم ورځ هم دوام لري. چارواکي وایي چې پرون یې د یو بل کس مړې موندلې چې ورسره د ملبی نه د رئیسل شو کسانو شمیر د مړو شمیر سلورو ته رسیدلې ده. دا مهال د شپږو کسانو د وجل کېدو تصدیق شوی دی. په دې حق لا د سیمینه د مشال ریډیو خبريات فرهاد شینوارې نور تفصیل راکوي.
نن په دریم ورځ هم په تورخم کې د غر خویدو په پیخه کې د ډبرو لاندې شویو گاډو ډرایورانو راوستلو لپاره عملیات روان دي. د خیبر ضلع د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه نن د اپریل په شلمه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه ناوخته په تورخم کې د ملبینه څلورم ډرایور جسد هم ترلاسه کړی او هغه دوی خپلوانو ته سپارل دی. په ملبک گیر په یو بل گاډی کې پنځم جسد هم ښکارا شوی او دا غیر وستول لپاره هم هڅې روان دي. تورخم کې پر گاډو د غر خوې دو په پیخه کې د ملبې څخه راوستل شو مړو شمیرا چې دا تر اوسه څلورو ته رسیدلې او د پنځم راوستو د پاره لټون روان دی. د غره یو لویه برخه دلته کې را پریوتلې ده او په ظاهرن چې کوم گاډي نیم په ملبه کې دننه دي او نیم ښکاري دا غیش مې رچ د څخوا او شا دولسته او دغه دولسو گاډو نه تر اوسه پورې څلور تنه راوستل شوي دي. خو بیا ډیر دننه بیا د اندازه نه لګي چاته چې څومره گاډي به ورلاندي څومره کسان به ورلاندي. افغانستان نه چې دی کوم خپل خپلوان دي دا کوم کسان په دې غو کې گیر شوی دي د ډبرو لاندې هغوی ته بغیر ویزې او پاسپورت اجازه ورکړه شوه، دلته راغلی دی او په دې کې ډېرو پلرونو سره مونږ خبرې وشوي دي، او هغوی ولاړ دي بس خپلو بچو راویستو ته په انتظار دي ډریورانو ته، او دې ملبې په طرف ګوري او نور څه داسې بس وسې نه رسي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو کې بل رپورت، پاکستان کې د بیمه ادارې سټیټ لایف د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د پیسو نه ورکولو لواجه په دغه صوبه کې د صحت کارډ د مفت علاج لړۍ بنده کړې ده. ادارې د صحت ټولو سرکاري او شخصي ادارو ته پرون خط لیکلې ورته ویلي دي چې نن څخه به په صحت کارډ علاج بند وي. په دې اړه له پیښور زمونږ خبريال عظمت علي شاه نور حال راکوي.
د ملک سرکاري انشورنس کمپنی سټیټ لایف د صوبې ټولو هغه سرکاري او شخصي سپټالونو ته مراسله لیږلې چې په صحت کارت د صحت مفت سہولیات ورکوي، چې د اپریل د شلمې نه دی د صحت مفت سہولیات نه ورکوي. دا صحت نگران مشیر عبد مجید مشال ریډیو ته ویل چې د صحت کارت په مت کې صوبې ته 14.8 ارب روپے پکار دي، کوم چې صوبې سره نشتا.
نا انکوائری خواہ خدا خولکا دے مال چکم زنگا غٹا مسئلہ دا آغا دا فنڈز دا زکر چی دی اس چم تقریباً 14.8 بلین روپیز پکاری دی، یعنی 4.88 بلین روپیز امنت. نو آغا خو گورنمنٹ لے نشی ورکو ری زکر چی سسٹینیبل نے دے دومرا غٹ اماؤنٹ گورنمنٹ سرشتنا.
دا مردان احمد اسپتال تا پسیت کارڈ باندے دا علاج لپار راغلے قسیم گل مشال ریڈیو تو اویل چی باید حکومت تی زر تر زرا دا صحت کارڈ مسئلہ حل کری.
غریب سڑے دا رزق نشیرا پیدا کولے نو دے با علاج سو کی علاجی نو خونن سبا دیر زیاد گران شیوی زکر چی اپریشنونو تا گوا دا ویانو ریٹونو تا گوا را دیر دری تری پیسے خط کارڈ خود مون دا غریب و خلق و دیر خلے سسٹم روانو و کدا سے اللہ جی نے کی غٹ بیماری برابر نہ لے اپریشن برا گئے نو مونگ بزر اسپتال تا خنه خاص پتال ته خنه خ ډاکټر ته وورلو او په دغه صحت کارت باندې باندې خپل علاج وکړو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د اپریل په 19 په ټولنیزو رسنو په خپل یو ویډیو پیغام کې وویل حکومت د صحت کارت نه هم سیاسي مسله جوړوي.
یې ان کا انتهایی ظالمانه قدم ہے
دا انتہائی ظالمانہ قدم دے زکات رگرانے په وخت کې د غریب خلکو لپاره دغه یو امید و چې د صحت سہولت ورته مفت ملاوي دو. دوی نه دا نه برداشت کړي دل چې خلک مفت علاج کوي او عمران خان ته دعاګانې کوي، نو دوی د پیسو د نشټوالي بانه جوړ کړه او پروګرام یې بند کړ.
اس کارڈ کو بند کر دیا ہے.
دا صحت کارڈ پلس دا ویب سائٹ دشمیرو ترمخہ پا خیبر پختونخوا کی 2.5 لاکھ کورنے پا صحت کارڈ دا 10 لاکھ روپو پورے مفت علاج کوی او پا یاد پروگرام باندے ہر کال 13 ارب روپے لگخت راضی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پی خبر.
دا مشال ریڈیو دا
په سواد کې د سخت بارانونو لوجه د بحرین او کلام سړک بند شوې. ځای خلکو په دې اړه پرون په پینګوره کې مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې حکومت دې سړک زر تر زره سم او د تګ راتګ لپاره خلاص کړي. د بحرین چارواکي وایي چې د سړک په خلاصېدو کار روان دی او زر به دغه لړۍ پیل شي. په دې حق له د نیاز احمد خان رپورت اورو چې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
وزارتچان وایي چې د تیرو سلورو ورځو راهسې د بحرین نه تر کالا او پورې 40 کیلومتره سړک ځای په ځای د زیات باران لوجې اوبو خراب کړی دی. د وخت بحرین کې په سړکونو اوبه بهیږي. مظاهره کې شریک د بحرین خان سید وکیل وایي چې د لارو بندیز د وجې په لکونو خلق د مشکل سره مخ دي.
ټوټل انحصار په دوو خبرو باندې دی، یو ضرورت دی خلک سبزیانې کوي یا داسې فصلونه، او دا غینه علاوه ټوریزم زمونږ یو غټ ډیر غټ صنعت دی. نو دا دواړه شعبې چې دي دا بے انتہا متاثرہ دی او پلکاو آبادی د دینه متاثرہ دا ٹورزم خو اس تاسو ولید چې په دې حالاتو کې خپل خلک ځان ته د بهر ته وتو یا د غزینه د انخلا لار نه مومینو ٹورز پڅراش او بیا پاتې شو زراته او دا نو اغینه مارکیټ ته دا خلک سبجانی اوم کری نو لارې چې بندې نو دا په کم طرف وڑی نو بے انتہا استونجو سره مخ دی.
مظاهره کې شریک د گجر گبرال کالام اوسیدونکو عمر فاروق رستم خیل وایي چې کال 2010 کې سیلابونو دغه سړک ډیر خراب کړو. ولس احتجاج کو ډیر په مشکله بیا بحال شو او اوس بیا خراب دی
تر ترشی وی سیلابونو په لاسو کالو کې مونږه مهنتو کو احتجاجونه جلوسونه سره جوړ شو اغه هم داسې جوړ شو چې لس بورې سیمنٹ لګی نه دوی لګولې دي اغه شادونه کمزوري جوړ کړی چې مکمل اغه هر څه ختم دي نو مونږه د احتجاج په دې ترو کو چې مونږ ته زمونږ حق ملو شي زمونږ کم مسائل دي کم مونږ ته ستونزې دي دغه مونږ ته زمونږ لارې صحیح شي زمونږ سیلګریزه علاقه ده مونږ غریب خلک یو چې زمونږ اواز څوک نه اوري نو مجبورن به سړک ته روزو او که اوس هم څوک نه اوري نو ان شاء الله دې نه په ګڼ تعداد به بیا مخکې ځو مزید احتجاج وکړو مزید درنې به ورکو
د بحرین تحصیل مرستیال کمشنر اسحاق خان وایي چې ضلعي انتظامیه د 1300 ورځو راهسې هڅه کوي چې سړک بیا بحال کړي خو اوبه زیاته ده درانه او لوی کمران یې راوړي امدادي کارونو کې مشکل دی په سوات کې درې ورځې پرله پسې بارانونو له وجې د سوات په سیند کې د دویمې درجې سیلاب دی محکم موسمیات وړاندې نه د زیات بارانو پیشنګوئی کړې وه ضلعي انتظامیه وایي چې بارانونو له وجې سوات کې تر دې دمه د څه قسمه مرګ ژوبلې اطلاع نشته نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
او اوس ورځو باجوړ ته په خار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ د غلطه د لادرکو کسانو لپاره مظاهره شوې وه چې پکې د ورکو کسانو د کورنۍ غړو او د باجوړ ولس هم ګډون وکړ دوی تور پورې کې لادرک کسان د امنیتي ادارو په حراست کې دی او په کار د عدالتونو ته وړاندې کړي خو بلخو امنیتي ادارو د تل په سیر دا ډول تورونه رد کړي دي په دې حق له تفصیل د شانواز ترګزی ریپورت کې ورو
پختون ژغورنې غورځنګ په خار باجوړ کې د ورکو تنانو د منډلو لپاره لوی مظاهره کړې د اپریل 14 مازیګر دغه مظاهره له باجوړ ګڼ شمیر خلک ولې د نورو سیمونو د غورځنګ ځینې مشران هم ورغلي او په حکومت غږ وکړو د کلون راهسې ورکشوي تنان باید راخکاره کړي خار چوک کې جوړ شوی مظاهره له د باجوړ یو سپینګر د عالم خان هم ورغلي چې په 2014 کې زوی داود خان ورکشوي باجوړ کې کر معلومات چګنی څومره خلک اورکتی لا هم نشته البته د ورکو تنانو د کورنۍ وګڼ شمیر غړي زیاتره وختونه د امن پاتونو او یا بیا د غورځنګ جلسو کې ګډون کوي د خار دغه جلسې له د باجوړ د ځوانانو د جرګې مشر واجد علی شاه هم ورغلی واجد علی شاه څو ورځې وړاندې د باجوړ د انتظامیه لخوا په امنیت د برقراره ساتلو قانون معنا ایم پی او د لاندې گرفتاره کړو چې دا وخت بندیخانې نه بهر دی د مظاهره په دوران په عدالتونو هم غږ وکړو چې د ورکو تنانو د خلاصون لپاره باید سو موټ او یا از خود نوټس واخلي د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي د فروري د ولنې نيټي د خبر تر مخه د ورکو تنانو د کمیشن لخوا سپریم کورټ ته په جمعشي ریپورت کې دوی لیکلو چې د 1 جنوري پورې پاکستان کې د ورکو شو شمیره 9200 رشته رسیدلې هم په دغه جنوري میاشت کې نوي تنان اورکشوي هم ریپورت کړو او ریپورت کې به دوی زیاتوي چې د 1000 تنانو کیسونه یا مقدمي سرته رسولي ریپورت کې زیاته شوه دغه ریپورت چې د ورکو تنانو د منډرو لپاره جوړ شوی د مارچ 2011 نه تر د جنوري 2023 پورې دی د باجوړ دغه مظاهره له د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ ادریس باچا هم ورغلو
تو کوم قانون منی ته د الله او د الله د رسول او د الله د قران قانون منی په دې وطن کې لوی لوی لیمان دي هغه بکی دي دغه میسین پرسن باور ته وړاندې شي فیصله به وکړي
د ای پی پی د ریپورت تر مخه 2250 کیسونه یا مقدمه له هم دا ورېدو په مرحله کې دي او کمیشن غواړي چې دغه مقدمه هم هوارې کړي پښتون ژغورنې غورځنګ په تیر وختونو کې داوا کړې چې د ورکشوي تنانو شمیر د دینه زیات دی ولی د پوز د مطبوعاتو ادارې آی ایس پی آر هم په تیرو وختونو کې ویلي کوم چې ورک شوي د هغوی ډیټا یا معلومات د کمیشن سره شته، کوم چې نشته هغوی ممکن نه دي د وسلوالو ملګریو او ګینې په تیرو وختونو کې د اپریشنونو په دوران وژل شوي وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
ورزو. د پاکستان پنجاب صوبې ته د دغه صوبې د پولیسو مشر دا وکړه چې پریم یا خان کې یې په کچا نومي سیمه کې د غلو پر ضد روانو عملیاتو کې 15 وسلوال وجلي چې پکې دوه د تحریک طالبان پاکستان غړي دي. د پنجاب نگران حکومت هم دغه ډول ادعا کړې ده دا چې دغه عملیات څنګه روان دي او د دې سنویت په دې موضوع زمونږ همکار نیاز علي خان دا ریپورت برابر کړي.
د پنجاب پولیسو مشر ای جی پنجاب ډاکټر عثمان انور د اپریل په 13 په خپل یو بیان کې ویلي د پنجاب او سن په پولا کچنو میسمه کې د غلو پر ضد روانو عملیاتو کې 15 وسلوال غله وجلې شوې دي چې د دوو تعلق پکې د ټي ټي پی سره دي. د پنجاب نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر د اپریل په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې د ای جی پنجاب وینا تایید کړي او ویلي چې د غلو پر ضد د لس ورځو راهسي عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان دو
یہ بھی اطلاع ہے کہ وہاں پر نا سیکٹیرین ایلیمنٹس بھی ہیں.
دیوائی منتدا معلومات ملو شوی چزنی مذهبی عناصر هم حلتا شتون لري. تازه عملیاتو کې د ٹی ٹی پی وسلوال هم وجلې شوې دي او ملی امنیت کمیټۍ په تیر غونډه کې هم دا خبره مخې ته راغلی و چې ٹی ٹی پی سره نورې وسلوالې ډلې هم حلتا شتون لري او سیمه کې د غلو وسلوالو پر ضد به اختر کې هم دا عملیات روان دي. عامر میر زیاته کړې چې تر وسه د کچي په سیمه کې غلو پر ضد عملیاتو کې شل تنغله په جوبل حالت کې نیولې شوې هم دي. د پنجاب پولیسو د وجلې شوو کسانو په اړه نور څه معلومات نه دي خوډلي او بیا تحریک طالبان پاکستان هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سنو پنجاب حکومتي چارواکي وایي د غلو پر ضد عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د ملي امنیت کمیټۍ په غونډه کې شوې و او غلو تر ختمولو او سیمه کې د قانون عملي کولو پورې به دا عملیات روان ساتي. په عین وخت د غلو پر ضد عملیاتو کې پنختو کې د سن پولیسو دوه اسکر هم وجلې شوې دي. د اپریل په 19 د سن پولیسو د سکر ڈی آئی جی جاوید جسکانی خبریالانو سره په خبرو کې ویل په ګوټکی سیمه کې د کچي غلو ډلې په پولیسو برید کړي چې دوه پولیس اسکر علي گوهر او اشوک کمار پنخته کې مړه او یو بل پولیس اسکر عزیز میمن جوبل شوې دي او د غلو پر ضد عملیات روان دي. د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د اپریل په 19 بیا مشال ریډیو ته ویلي چې سیمه کې د غلو تر ختمولو به عملیات روان ساتي.
جی بالکل آپریشن ہو رہا ہے.
دی وای بالکل عملیات روان دي. د سن پولیسو د سیمه ټول ایس ایس پی لیول افسران د عملیات ګوري. د عملیاتو لپاره موږ پولیسو ته مکمل اختیارات او وسایل ورکړي دي. د سن صوبې د کچي په ټولو ضلعو کې پولیسو تر وسه د غلو پر ضد عملیاتو کې لوی ګټه هم ترلاسه کړې ده او موږ هیله لرو چې ډیر ژر به سیمه د غلو نه پاک کړي شي. مرتضی وهاب هم دا دعوه کوي چې د کچي په سیمه کې د غلو سره نورې وسلوالې ډلې هم شتون لري. خو په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن دیوایی د کچي په سیمه کې د بلوچ وسلوالو یا بلتون پال ډلې شتون امکان لري خو د ټي ټي پی په دغه سیمه کې موجودګي تر اوسه هیڅ اثر نه دی ښودلې شوی.
موږ په ماضي کې قتل نه دي چې د سند یا د پنجاب کم کچي علاقې دي کم ډاکوان دي هغه چې د تعلق پاتې شوی ټي ټي پی سره دا یو ډېر غټ نوی انکشاف دی. البته دغه تعلق پاتې شوی د بلوچ ګروپونه دي هغه سره ولې چې په دې کچه کې کم خلک دي کم ډاکوان دي هغه نسلن بلوچ دي کاغه سند کې دي کاغه پنجاب کې دي. بیسیکلی د پنجاب پولیس یا پنجاب حکومت یا د پی ڈی ایم حکومت یو پلان دی چې دا وخی چې په کچه کې یا پنجاب صوبه کې لا ان آرڈر سچویشن به خراب دی او موږ الیکشن ډیلی کړو.
بلخوا په کراچۍ کې خبریال فیض الله خان بیا وایي
زه دا فکر لرم چې دا کچه سیمه چې دا دلی ٹی ٹی پی دمره قوت نه لري چې هغه دلته نه دولت د پاره ستونزې پیدا کولی شي. چې اگر د پنجاب پولیس مشر دا بیان موږ منو چې هغه ٹھیک دی نو دینا دا پتہ لگی چې راتون کې ورځو کې ٹی ٹی پی او کچپ سیمه کې چې کم ریاست په ضد خلک چې کوم موجود دي هغه یو بل سره همکاري هم کولی شي.
د سنو پنجاب حکومت د دواړه صوبو په پوله کچنو می سیمه کې د اپریل په لسمه د غلو پر ضد لوی عملیات پیل کړی وو، او د حکومت وینا چې په دې عملیاتو کې د پاکستان فوجي ځواکونه ورسره هم برخه اخلي. د سنو پنجاب پولیسو دا عملیات په داسې حال کې اخیستي چې په یاد سیمه کې د مدیر هسې د پیسو لپاره خلکو د تختونې پیښې مخې ته راغلي وي، چې زیاتره خلک د خیبر پختونخوا او بلوچستان پختون میشته سیمو مزدوران ترانسپورټران بیا تختولی شوي وو، او غلوی د کورنو څخه په کروڑونو روپو بتایا قلنګ غوښتنه کوله. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نیاز علي د دې رپورټ سره روانه غړې د مای ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د عبدالحی کاکړ نه د دې ساده خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان ولسمشر دوم ځل لپاره د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدودولو پر قانون مسوده لاسلیک نه دی کړی او بیرته حکومت ته لیږل ده. د ولسمشر عارف علوی پر رسمي ټوئیټر پاڼه پرون لیکل شوی چې بل دا محل په سپریم کورټ کې دی، نو ځکه د عدالت په احترام کې ور باندې نور اقدامات کول مناسب نه دي. په خیبر ضلع کې د ژغورنې مرستندوی چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه مشر ویلي چې بیګا او نن د کمر نړیدو پیش کې تر ملبه لاندې د دوه نورو کسانو مړی راستل سوی دی. ملک اشفاق نن مشال لري ټول چې له دې سره له ملبې څخه راستل سوی مړو شمیر 50 ته رسیدلی دی او د نورو د موندلو چاري لا هم روان دي. د سواد د کلام او بهرین یو شمیر اوسیدونکو د بارانون لکوله د سړک بندیدو په اړه مظاهره کړې. مظاهرچانو پرون په منګوري کې د شاورون لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د بهرین او کلام ترمنځ شاوخوا 30 کیلومتر ز سړک ته تجربه خلاص کړي، خو د بهرین تحصیل مرستیال کمشنر اسحاق خان پرون مشال لري ټول چې کار روان دی او سړک بجر خلاص اسکری. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن جوجارک وای د طالبان د حکومت رسمیت پیژندره د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت نه دی. هغه د څرګندونی پرون تر هغه ورسته کړی چې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالي امینا محمد ویلی ول چې په دوحه کې د مې په لومړی نیټه د طالبان د رسمیت پیژندنې په اړه بحث کیږي. یوکرين ویلی چې د پیټریاټ په نوم د هوایی دفاع لومړی سیستم یې ترلاسه کړی دی. د دې هیواد د دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون د پر ټویټر لیکلی چې نن د اوکراین فضا نور هم خوندي سو، ځکه چې د هوایی دفاع پیټریاټ نظامي هیواد ته ورورسید.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته عبدالحی کاکر د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ، او اوس ورزو د رپورټونو لړۍ ته. له افغانستانه د ملګرو ملتونو د ممکنه وتلو په اړه د یاد تنظیم د پراختیايي پروګرام د رئیس اکم اشتاینر له خبرداري وروسته د کابل یو شمېر اوسیدونکو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی مشال ریډیو ته ویلي چې له افغانستانه د ملګرو ملتونو وتل د خلکو او په ځانګړي ډول د ښځو په ژوند ناوړه اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام رئیس اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي دي ک طالبان د دې تنظیم په دفترونو کې خزو ته د کار کولو اجازه ورنکړي، ملګری ملتونه به د مای په میاشت کې افغانستان د وتلو فیصله وکړي. دا رپورت چې سنا کاکر چمتو کړي د یوې کابل میشت مېرمنې په غاک پیلېږي.
واقعا نگران شدم، چون کمک های سازمان ملل در مجموع برای همه افراد و خصوصا برای کشورهای
فرزانه وید طالبان و دو حکومت لخوا دو دوی دو حقون و ترنقص روست تل افغانستان ده ملگرو ملتون و ده سازمان احتمالی و تلبه د ښځو په ژوند یو بل ناورین وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان ښځې او ماشومان د ملګرو ملتونو خدمتونو ته اړتیا لري.
توقف فعالیت های سازمان ملل میتونه که
د ملګرو ملتونو د فعالیتونو بندیدل به ښځو ته لا ډیر زیان ورسوي، ځکه چې اوس ښځې نشي کولی زده کړې او کار وکړي، او دوی د ذهني او اقتصادي پلوه ډیرې زیانمنې شوي. دا به د ښځو راتلونکي لپاره په یو ناورین رامنځته کړي، په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې، ځکه چې په تیره کې د ملګرو ملتونو سازمان له ښځو سره د روغتیا، تغذیه او زده کړې په برخه کې همکاري درلوده.
صحت در بخش تغذیه، در بخش آموزش همکاری میکرد.
د کابل یو بلوسیدونکی سید امین هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر فعالیتونه د اړمنو خلکو لپاره اغیزمن بولي.
که سکل د ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه ودروي په افغانستان کې لوګرځي. د ورځې په دې مارکیټ کې 1.5 افغانۍ کار کوم، نور هیڅ هم نه لرم. دوی باید خپل مرستې وغځوي، خلک بیچاره دي، بېوزله دي، که مرستې وي ښه به وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام مشر اکیم شتاینر د سه شنبې په ورځ له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې که افغان میرمنو ته د دې سازمان په دفترونو کې د کار د اجازې ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ خبرې اترې کومې پایلې ته ونه رسیږي، دوی به د مې په میاشت له افغانستانه د وتلو په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیایي پروګرام مشر دا هم ویلي دي چې دا مهال طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان خبرې روانې دي. شتاینر اسوشیټډ پریس ته وویل منصفانه به وي چې ووایي اوس مهال چې دوی په کوم حالت کې دي. له دې حالته باید د ملګرو ملتونو سازمان ټول سیستم یو ګام شاته واخلي او په افغانستان کې د خپل فعالیت وړتیا وارزوي، خو هغه زیاته کړه چې د دوی خبرې د بنسټیز اصولو او بشري حقونو په اړه نه دي. د روان کال د اپریل په لومړیو کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. دې مسلې ګڼ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت دغه پریکړه بیرته نه ده اخیستې. وم غوښتل د ښځو د زده کړو او کار په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د طالبانو حکومت هم وپوښتو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخي په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. تر دې وړاندې ذبیح الله مجاهد ویلي وه چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او د ملګرو ملتونو چارواکي باید دا موضوع ومني. د ملګرو ملتونو دفترونه په افغانستان کې په بېلابېلو برخو لکه د روغتیا، پوهنې، بشري حقونو او تغذیه په برخو کې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو سازمان په داسې حال کې له افغانستانه د احتمالي وتلو خبرداری ورکړی چې اقتصادي ناورین، ناامنۍ او د اقلیم بدلون نړیوالو بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا زیاته کړې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ملګرو ملتونو یو اعلی چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د مهال بیړنۍ لومړیتوب بشري وضعیت ته جواب ورکول او دغلته د قحطۍ، ناروغیو او مړینې مخنیوی دی. دا څرګندونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامیز ال اکبروف کړی دي. هغه ویلي که د بشري مرستو رسولو چارې سمې نشي او عملی نشي زر تر زره، نو د خلکو حالات به نور هم سخت شي. په دې هکله تفصیل د نوریاس نوري رپورټ کې ورو.
د آسیا پراختیایي بانک وایي په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د تمویل چارې تر اوسه ځکه درولي چې د دې هیواد پر وضعیت څارنې ته دوام ورکوي. خو د دې بانک ویان ویلي چې دوی له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرستو ته ژمن دي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې میشت د بانک د مرکزي دفتر ویان هندو رسپانې ته ویلي چې د آسیا پراختیایي بانک د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د یو شمیر زیربنایي سترو پروژو له تمویل څخه لاس اخیستی او تر اوسه یې دغه دریځ ځکه نه دی بدل کړی چې له خپلو سهم لرونکو او نورو لوبغاړو سره په منظمو مشورتي غونډو کې د افغانستان د وضعیت څېړنې ته دوام ورکوي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په جنوري میاشت کې له دې هیواد سره د 450 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان وکړ. د بانک ویلي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د څلورو ادارو، د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې، د خوړو د نړیوال پروګرام، د کرنې او خوړو ادارې او یونیسف له لارې په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب او له افغانانو سره د اړینو روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو د وړاندې کولو پر چارو لګیږي. د آسیا پراختیایي بانک همدارنګه د پخواني ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د یو شمیر لویو پروژو د تمویل ژمنه کړې وه چې له مرکزي آسیا څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د 500 کیلو ولټه برېښنا او له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږدولو یا ټپي سترې پروژې بلل کیږي. د اقتصادي چارو پوهان دغه دواړه پروژې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د نښلتیا لپاره مهمې بولي. ټپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتره اوږده ده، له بشپړېدو سره به پر دې سربیره چې هر کال شاوخوا 3.5 میلیارد متر مکعب طبي ګاز له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي، افغانستان به هم له دې پروژې هره ورځ تر 100 میلیون متر مکعب پورې ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په مارچ میاشت کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې و میاشتې لا نوې پوره شوې، د دغې پروژې له تمویل څخه چې ځینې چارې د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت په وروستیو کې پیل شوې وې له تمویل څخه لاس واخیست. د آسیا پراختیایي بانک تر څنګ نړیوال بانک چې په افغانستان کې د سترو پروژو له تمویلوونکو ګڼل کیږي هم د تیر 1401 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان ته د کاسا زر په نوم د برېښنا غځولو د پروژې له تمویل څخه لاس اخلي. د بانک د دغې پروژې د اعلان په مهال ویلو چې په افغانستان کې نورو لکه د پوهنې، کرنې او روغتیایي خدماتو ته باید ډېر پام وشي. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو ډېر ځلې په افغانستان کې د پخواني حکومت د وخت د سترو پروژو له تمویلوونکو غوښتنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي ودې او خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجادولو لپاره د بیرته د دغو پروژو مالي ملاتړ وکړي، خو دوی تر اوسه دې کار ته زړه ځکه نه دی ښه کړی چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې سربیره داسې ښکاري چې د ښځو او نجونو په وړاندې د سختو محدودیتونو له کبله له نړیوالې ټولنې سره واټن په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که طالبان د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه خپله پرېکړه بیرته وانخلي، نو ښایي په می میاشت کې له دې هیواده د وتلو په اړه یوه دردونکې پرېکړه وکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان په خوست ولایت کې 15 په جرمونو کې بندي شوي کسان چې پکې یو شمیر خزه هم دي، د طالبانو د مشرتابه د فرمان لمخې د زندان نه موده ورته بخل شوې ده او آزاد کړل شوې دي. د زندان څخه خوشی کېدونکو کسانو ډیره خوشحالي څرګنده کړې ده، ځکه چې دوی د واړه اختر د پاره له زندانه آزاد شول. دوی رسنیو سره په خبرو کې ویل کوشش کوي چې تر دې وروسته د ټولنې له نیکو او ښه خلکو سره اړیکې وپالي او ځانونه په کاروبار او مزدورۍ بوخت وساتي. په دې حق له نور تفصیل له خوستا د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د محبس مسؤلین وویل چې د 1400 بندیانو په جزا کې لګوالی راغلی دی. د خوست محبس امنیتي مرستیال مولوی مستقیم مشال روډی ته وویل
موږ 3 نفره مردانه آزاد کړو او 2 زنانه، او په دوه کې د 1400 نفرو دفاره تخفیف راغلی ده. سیقایت یې کمبوت راغلی ده. سیچا زندان 3 وي، هغه 1.5 سوی ده. سیچا 2 وي، هغه 1 سوی ده. جرم به هر څوک کوي، جنایت به هر څوک کوي، خو اما بیا په دوه باندې موږ خوښ یو چې یو څوک جنایت وکړي بیا دلته له جنایت نه عبرت واخلي، دلته تعلیم زده کړي، دلته دین زده کړي.
بل لوري ته هغه بندیان چې د بند یو څه موده بخل شوي او کوچني اختر ته کور ته رخصت شول خوشحاله دي او وایي دوی د حبس په موده کې دا زده کړي چې باید د ټولنې نیکو خلکو سره راشه در شپیل کړي.
زه سبیل نه میګم، موږ ټول مابسین دنیا ډیره مننه کوو. میں سر خاص لوک کڑے تا خاص زندگی کڑی دو ویسا پر می دی بہ ہی نظر ولی نیو نزا ولی یو اتلن کو بعد می دا سکم دے ارادہ وکو اخپل خو خالق سر لو بغر جو پدار لشو اخپل غریب تا ساتھ کو
ممتاز ہم دہو کسانو لڈلی وچ پدی ورز محبت سخ خلاص شو
پمون یو کول زندان ختلای و د مواد مخدر پو کیس کرو ولای و ما نیمه میاشت متریش و دو نیمه میاشت کام و خدای پمون مې ربون شو جزا پویش به پدا پرمان کې روغلم بس لغه دی و بوزو دور ډیر خوخی ما د زندان چ خلصه ګما دمر خوخی ما چې پکوم الفاظ ز توس تا وای خو ډیر خوخی ما زکه چې د مور فلور سره د بچیونو سره د کلی کوم سره پروخ صحت کې زیوزی کې ګما.
د مسؤلینو په وینا د محل د خوست په محبس کې 314 کسان په بند کې دي چې ټول جنایي قضیه لري او سیاسي بندیان پکې نشته.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ
د مشال ریډیو خبرونه دي د پاکستان رویت هلال کمیټي یا د میاشتې د لیدلو کمیټي نن د واړه اختر د میاشتې لیدلو لپاره غونډه کوي هلته د پیښور قاسم علي خان جماعت مفتي شهاب الدین پوپلزی هم نن ماخام د میاشتې لیدلو غونډه اعلان کړې ده په تیر وختونو کې زیاتره وخت سرکاري رویت هلال کمیټي او مفتي پوپلزی جدا جدا اخترونه اعلان کړي دي خو سکهال دواړو روجا په یو ورځ اعلان کړي وو تم کیږي چې اختر با هم یوې ورځ تراشی د نننۍ غونډې په اړه د اسلام آباد نازمنګا همکار طاهر خان تفصیل لکوي
کم چې د مذهبي امور لخوا یو بیان خبره شوې ده نو په هغه کې ویل کیږي چې نن به د چکم مرکزی رویت هلال کمیټه ده د میاشتې دوه چې کومه کمیټه ده د هغه غونډه په اسلام آباد کې کیږي او چې کوم د کمیټې مشر دی مولانا عبدالخبیب هغه به د دغې مشري کوي او په غونډې نه وروسته به بیا دوی اعلان کوي چې آیا میاشتې لیدلې شوې ده او که نه او دې سره سره په دغه بیانیه کې دا هم ویلي شوي دي چې کوم د زونل کمیټې دي او د هغې غونډې به د صوبې مرکزونو کې کیږي څلور واړو صوبو کې نو یو خدا شو بل تاسو د شهاب الدین مفتی صاحب د پوپلزی خبر او کړه نو هغه یو ټوئیټر دی چې دا سیم کاندې چې دا هم دا ټوئیټر وی ځکه اکثر په دغه خبرونه پراته وی هغه پرون یو ټوئیټ کړي او د نن لپاره غویلیو د اپریل د شلمې لپاره چې د میاشتو لیدو یو کوشش ته کې په دغه ټوئیټ کې خدا نه دی ویلی شوی چې د کوم غونډه کیږي اکثر په خود دا ویل چې نن هویشتم د رمضان دی نو د شوال د میاشتې د لیدو د پاره کوشش وکي نو اکثر هم په هویشتم باندې دوی غونډه خپل کوي په خبر کې او دا غیبم نن غونډه وی او بلګي رستو پته چې د دوی بیا ګواهان د مشهادتونو راضي چې دی څه فیصله کوي نو بهر نن د سرکاري غونډه هم ده د میاشتې لیدو رویت هلال کمیټه او سرکاري په صوبو کې دی او بیا مفتي صاحبم ممکن د چا خپل غونډه مرابللې وي
له اسلام آباد زمنګا همکار طاهر خان وو چې د رویت هلال کمیټه او په پیښور کې د دغه کمیټه د یوې بلې غونډې په اړه را سره تفصیل شریک
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي دا ورځی تودی خبری کم دی او روان چاری سوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم
د مشال ریډیو خبرونه اورئ په کوستان کې د بجلی د وی پروژې کارکونکو د تیان په نامه یو چینایي وګړی د مذهب د سپکاوي په تور الزام په لګولې ده خو نو موړي عدالت ته د حاضرېدو پر مهال دغه تور نه رد کړی ویل دي چې هغه د مسلمانانو مذهبي مقدساتو تاس د سپکاوي سوچ هم نشي کولای دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو دفاع کوونکي په قانون کې د بدلون غوښتنه کوي وای چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون اکثر د ذاتی یا سیاسي ګټو لپاره کارول کیږي پولیس چارواکو رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې عدالت چینایي وګړي د سوار لس ورځو پر ایمان جیل ته استولې ده په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنيري ریپورت کې ورو
په پاکستان کې د قانون تر مخه د مذهب د سپکاوي سزا مرګ دی او کسه هم هیڅ څوک د دې لپاره نه دی اعدام شوی خو ډیر کسان په دغه تور د قهرجن خلکو لخوا وجل شوی دی په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي اکبر خان وویل چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د ذاتی ګټو لپاره کارول کیږي او اکثر قربانیان مسلمانان په خپل دي نوموړي زیاته کړه
پولیس چې هم د عوام د رد عمل نه ایریږي
او ځکه اغیو د قانون په ځای باندې د ماده د توقعاتو په بنیاد باندې مقدمات درج کړي. ججان هم دا پریشر یا دا دباو نشي برداشت کولای. اغیو ته مهره ترخی مونږ چې ګورو نو اکثر د دې شاته محرک چې دی هغه هم ذاتی معاملات دي، نه کې د توهین مذهب اس عملن واقعات نه زیات د دې شاته ذاتی معاملات دي او د خپل مفادات لپاره دې قسمه قوانینو استعمال کیږي.
سیمه کې د مذهب د سپکاوي قانون په برتانوي دوره کې جوړ کړل شوی و او د کال 1978 په لسیزه کې پکې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق یو شمیر بدلونونه کړی وو. د یوې سړنې له مخه د کال 2021 تر مارچ پورې په پاکستان کې 70 کسان د مذهب د سپکاوي په تور په غیر قضایي توګه وژل شوي او شاوخوا 1450 نور ور باندې تورن شوي دي. مذهبي عالم او سړنکار مولانا خانزیب وایي چې اسلامي اصول خلکو لا د قانون په لاس کې د اخستو اجازه نه ورکوي.
بل فرض به سړی باندې توهین ثابت شي د شهادتونو عدالتي اصول تر مخه په خپل زبانه خبره ده، او کدا چا الزام ولګولو د بالکل د شرف ادمیت توهین ورکړلو دل هم په دې باندې سزا پکړه. د سقم د دې قانون نه ایستل غواړي، ځکه تر اوسه پورې د تقریبا سکم سلويخ کال کې زب 2000 خلکو باندې د دې توهین مذهب او د تور چکم دی لګول شوی دی، او په دې کې 1400 تورونه داسې دي چې هغه بی بنیاده ختلی دي. د توهین وضاحت چې کوم دی دا لازم دی، په قانون کې لازم دی، په ټولنه کې لازم دی چې یعنی توهین په کومو الفاظو یا په کوم شکل باندې کیږي، هر خبره توهین هم نه وي.
د بشري حقوقو فعالانو او ځینې سیاسي او مذهبي مشرانو وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده، خو د مذهبي ډلو لخوا د سخت مخالفت سره مخ شوې دي. په دې نږدې کلونو کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د مذهبي چارو وفاقي وزیر شاباز بټي وروستو لاغي وجل شو کله چې په قوانینو کې د بدلون خبره وکړه. د غشان بلوګرو په کال 2018 کې په عبدالولي خان پوهنتون کې زده کوونکي مشال خان وواجه چې بیا وروستو د پولیسو پلټنو او عدالت بی ګنا وګرځاوه. د سیاسي چارو یو شنون کې ډاکټر فخر الاسلام وایي چې دا یو حساسه معامله ده او باید ټول خوایو ور باندې غور وکي او د هواری لارې راوباسي.
کوم چې غیر مسلمان خلک ته اغي املک شانتي د احتیاط نه کار واخلي، په دې تاو تری خوالي په ماحول کې داسې خبرونه کی چې هغه د اغي د پر مشکل پیدا کی، او ور سره چې کوم زمونږ مسلمانان ورونه خويند دي اغي له هم دا پکار دي چې اغي د صبر نه او د تحمل نه کار وادي، او کچره داسې سکار کیږي هم چې اغا د قانون چارواکو ته اغا اواله کی او قانون په خپل لاس کې وانخلی. اخر زمونږ ملک آئین دی، قانون دی، عدالتونه دي.
په ابتابات کې پولیس وایي چې په پام کې دا چې چینایي وګړي با نن یو ځل بیا عدالت ته وړاندې کولی شي. په دغه اړه مو د کوهستان د پولیسو د مشر محمد خالد سره تماس ونیو، خو نوموړي پرې د سوینا نه ډډه وکړه. د چین د بارنو چار وزارت منلی چې یو چینایي وګړی په پاکستان کې نیول شوی دی. د وزارت ویان وانګ وین بین د اپریل په 13 یو خبری کانفرنس ته وویل چې د چین حکومت تل په بهر هیوادونو کې د میشتو چینایانو څخه غوښتلی چې دا کوربه هیواد قوانین عملی کی او ځایی دودونو ته درناوی ورکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال رادیو د رواني غړې اخیری ریپورت ته ورجو. د پښتنو په مختلفو سیمو کې د محل خلک له خپل سیمایي دودونو سره سم د وړو کې اختر لپاره تیاریانه کوي. په بازارونو کې غاڼه غونه ده، په بنو کې هم جنکې د اختر لپاره په تیاریانو بوخت دي، چې پکې زنې یې نکریزي او فیشني جامې اخلي او زنې نور د اختر لپاره سامانونه اخلي. په دې اړه د عمر وزیر ریپورت اورو چې پسندره پیلېږي.
په عمومي ډول د پښتنو په سیمو کې د اختر یا نورو خوشحالو په موقع نارینه او زنانه رنگارنګ تیاریانې کړي او د هرې سیمې د روایاتو او دود دستور مطابق خلق د خوشالو مکو نه خوند اخلي. د کمکی اختر پر تک سره بنو کې میرمنې وای چې د اختر لپاره نکریزه او بنګړي ډیر په شوق اخلي، چې د وړو کې اختر نه خوند واخلي او سنگارونه وکړي. دوی وای د غلطه د تفریح یا سیل ورته هیڅ موکا نشته، نو د اختر موکا د خپل سنگار او سیل کولو لپاره د لاسانه ورکوي. دغه میرمنې وای چې دوی په لاسونو او خپو رنگارنګ ګلکاری کوي او د رنگارنګ کپړو یا کالیو سره سره د نکریزو او بنګړو استعمال د خپل سنگار مهمه برخه ګڼي. د بنو کلیوالې سیمې یو میرمن الیژ بخان وای چې د اختر خوشحالي د نکریزو او بنګړو سره تړلې، چې نکریزه نوي نو هغه خو اختر نوي. د بنو یو بلا میرمن میناز خان وای چې د بنګړو او نکریزو بغیر اختر نیم ګړی وي. دا اختر لپاره د رنگارنګ د نکریزو ډیزاینونه په لاسونو او خپو جوړ کړي.
بنګړی او د نکریزی نه بغیر خو اختر نیم ګړاوي او میشتولې پیغلې چې دا بنګړی او نکریزی اختر ته ضرور وخلي. سیمه کپڑے مې اوخستې کنه هغه سره میچینګ بنګړی وخلي او نکریزی کون میژ لوسې د پورا وخلي لکه ډیزاین په جوړای او چې تیم خلاص نکریزی هغه به وخلي اپ سره بندې لگاوي. لکه ایوا نو وی یورو ای وې هغه کولینې داسې لکه پیغلا چې اختر شه بنګړی او نکریزی نه لگاولې د هغه داسې نیمګړی غونډلې دا شي اختر ته ضروری دي نه بنګړی دواړه. دا یې روایت پی ټوله پښتانه پیغلې
د غنجونې وای چې په نکریزو کې اوس نوی ډول کون راغلی چې انجونې په شو کراوي او په لړنوخ کې استعمالیږي. د دوی په لاسونو شایسته ګولان یا ډیزاینونه جوړوي. دوی وای چې د نکریزو او بنګړو استعمال د پښتنو او ځانګړي ډول کلیوالو سیمو کې د پخوانه را روان دي او دوی غواړي چې د خپل سنگار دغه پخوانی روایت ژوندۍ وساتي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دستر بھجنگ دی تر قیامت پور وینا مالا دٹنا خٹ راوڑے دو سنے زمانے آتے جوڑو ماں ہلور سروینا خڑا بہلا مرگ تکی دم چمی شیرین جانا نن کر لمنی شنا گل راکا گل واخلا کل مکا گل راکا گل واخلا کل مکا خپل بدل واخلو خپل میکا مان خپل بدل واخلو خپل میکا
دی وس نر سیدنا جی دی جوند پ خوشالو شو زما د جوان سختی دی خیال کی ناراضی نا زر گر لالی تن موتا